د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ستڑی مشائی د وائس آف امریکا ڈیوا د خبرونو خبرونه کې درته ز رحمان بندره هرکلی ویم. نن دلته په امریکا کې د اگست 19 او په پاکستان کې شلمه نیټه ده. په سر کې درته وړاندې کوم د اوس وخت د خبرونو سر ټکی. رپورټونه وایي په پاکستان کې د پشکال روان طوفاني بارانونو او سیلابونو نږدې 2500 کسان مړه کړي او څه د پاسه 1000 ټپیان شوي دي. دلته په امریکا کې د اسلامي دولت یا داعش یو غړي ته یو عدالت د سر پرې کولو په جرم کې د عمر قید سزا ورولې ده. او هلته په اوکرين کې د روانې جګړې په وخت د وسلو په یو ډیپو کې د اور لګېدو وروسته روس خپل دوه کلي د خلکو څخه خالي کړي دي. تیر ورځ زیلنسکي ویلي وو د اوکرين اټومي کارخانې باید خوندي کړی شي. او اوس درته وړاندې کوم د دې خبرونو او ځینې نورو تفصیل. په پاکستان کې د پشکال روان طوفاني بارانونو او سیلابونو له وجې نږدې 2500 کسان مړه شوي او څه د پاسه 1000 ټپیان شوي دي. رپورټونه وایي د روان بارانونو له وجې د ټولو نه زیات اغیزمنه صوبه بلوچستان دا چرته چې د مړو شمیر د 200 د پاسه دی. د پاکستان د افاتونو د انتظام ملي ادارې یا NDMA د شمیرو تر مخه روانو بارانونو په ګرد یا ټول پاکستان کې او په ځانګړې توګه بلوچستان او د پنجاب جنوب سیمو کې غټ ځانی او مالی زیانونه اړولې دي. بلې خواته په خیبر پختونخوا کې حکومت لخوا د موسمي بدلون د بدو اغیزو کمی او مخنیوي لپاره پالیسی جوړیږي. دا پالیسی به ټول هیواد تر څنګ خیبر پختونخوا کې هم د موسمي بدلون د بدو اغیزو په حق له د مسلو جاج اخلي. هم د خیبر پختونخوا د افغانستان سره په پوله پرتا د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع باجوړ کې د پولیسو په یو پوسټه بمی برید شوی دی چې پکې دوه پولیس عسکر وژل شوي یو تن جوبل شوی دی. د پولیسو د ضلع مشر عبدالصمد خان د دې بمی چاودنې پخړې کړې دي او 13 ورځې یې رسنیو ته ویلي وو. بمی چاودنه د جمعې په ورځ د باجوړ د ماموند په ډمډول سیمه کې د پولیسو د یوې پوسټې تر څنګ شوی ده. هلته د بلوچستان صوبې د افغانستان سره د لګېدلي پوله باندې د پاکستاني چارواکو او افغان طالبانو او د سیمې قبایلي مشرانو ترمنځ یو جرګه شوې ده. په دغه جرګه کې د پولې د بندېدو له امله قبایلي مشرانو ته ورپېخ مشکلاتو باندې خبرې شوې دي. یوه اونۍ وړاندې په دغه پوله د افغان طالبانو او پاکستاني FC ځواکونو ترمنځ انځخطې هم شوې وې. 13 ورځې طالبانو د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ونمانځله خو رپورټونه وایي ملي بیرغ خزي او پیژندل شوی سیاستوال پکې نو موجود. د طالبانو د دفاع وزیر ویل حکومت یې د هیڅ داسې امرونه او غوښتنو منلو ته تیار نه دی چې د اسلام او د افغانستان د ملي ګټو خلاف وي. بل لور ته د طالبانو مشر ملا هیبت الله هم ویل له نړیوالو سره د شدت پر وړاندې اړیکو ته تیار دي. په افغانستان کې لانګریزانو د ازادۍ اخیستلو د 103 کلیزی په مناسبت د طالبانو حکومت 13 ورځ په کابل کې یو لوی غونډه جوړه کړې و چې نه پکې د افغانستان ملي بیرغ موجود وو او نه پکې خزي یا نور پیژندل شوی افغان شخصیت. د وسلو په یو ډیپو کې د اور لګېدو وروسته د روس دوه کلی خالي کړل شوی دي. یو چارواکي د جمعې په ورځ وویل د روس د تیمونو کلی ته نږدې د وسلو په یو ډیپو کې اور لګېدلې وو چې دا د یوکرین په شمال ختیځ سیمه کې موجود د روس د بیلګورد سیمه ده. د اوکرین له پولیس څخه په 15 کیلومتره فاصله کې د تیمونو او سلو ټی په کلو کې شاوخوا 1000 کسان پاتې کیږي. د بیلګورد سیمه ایز والی وی چلاس ګلادوکوف ویلي دی چې په دغه ور کې هیڅ مرګ ژوبله نه دا وخت دی. د روس په اوکرین د يرغل یا حمله عمل روان دی او 13 ورځ د یوکرین صدر زلنسکی د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې وه چې د اوکرین اټومي کارخانو خوندي کولو لپاره د ګامونه واغستل شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
یو وار بیا سړی مشه وس رازو د نن ورځې مهم رپورټونو په لوتا او لمړی رپورټ درته وړاندې کوو د اسلام آباد څخه د دیو د خبریال الیاس خان چې وای په پاکستان کې د سیلابونو د لاسه د مړو شمیره شپږ نیم سو ته ورنږدې شوې ده. په پاکستان کې روانو سیلابونو تر ټولو زیات زیان په بلوچستان یا پنجاب صوبه کې کړی دی. د دې زیانونو او حکومتي ګامونو په اړه نور تفصیل راکړي د دیو خبریال الیاس خان د اسلام آباد څخه.
په پاکستان کې د پشکال روان طوفاني بارانونو او سیلابونو لوجې شپږ سوه سلوي خلک مړه او د زرو نه زیات ټپیان شوي دي. د روان بارانونو نه د ټولو نه زیاته اغېزمنه صوبه بلوچستان ده، چرته چې د مړو شمیره دوه سوه اووه ته رسېدلې ده. بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف د ملک په سیلاب ځپلو سیمو کې د پنځلس لکه کورنو سره هر یو کورنۍ ته د پنځه ویشت زره روپو نغد مرستو ورکولو لپاره د اووه دېرش ارب روپو سیلاب امدادي نقد پروګرام پیل کړی دی. د جمعې په ورځ د پیل کېدو مراسمو ته په وینا کې وزیر اعظم وویل چې نغدې پیسې به د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې د ان ډی ایم اے او نورو اړوندو څانګو سره په همکارۍ ترسره کیږي. د وویل د پشکال بارانونو او سیلابونو له وجې څلور وړه صوبې اغېزمنه شوي او بلوچستان تر ټولو زیات متاثره شوی، چرته چې په سلګونو کسان مړه او بنیادي اډانه تباه شوې ده. د افتونو د انتظام ملي ادارې ان ډی ایم اے د شمیرو تر مخه د روان په شکل بارانونو لوجه سیلابونه راتللو او کمرې راغورځېدلو لوجه په ګرد پاکستان او په ځانګړي توګه بلوچستان او د جنوبي پنجاب سیمو کې غټ جانی او مالی زیانونه اړولې دي. د بارانونو لږ تر لږه دوه اویا زره پنځه سوه کورونو ته زیان اړولې، څه د پاسه یو لک او لس زره څاروي وژلې دي او د دوه زره اته سوه کیلومتره نه زیات سړکونه او پلونه ته یې سخت زیان اړولی دی. د طوفاني بارانونو او سیلابونو له وجې د بلوچستان د یو نه علاوه ټولې ځمکنۍ لارې د هیواد نورو برخو سره ختمې شوي دي. د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ترمنځ غټ سړک د دانسر په سیمه کې د کمر راغورځېدلو له وجې بند شوی دی او د بلوچستان او کراچۍ ترمنځ لوی سړک د لسبیلی په سیمه کې او د پنجاب او بلوچستان ترمنځ د سړک هم د سیلاب له وجې بند دی. همداشان د خوزدار او سند ترمنځ هم د ګاډو تګ راتګ د کمر راغورځېدلو له وجې ځنډول شوی دی. د پاکستان د موسمیات محکمې ګرد هیواد کې د اګست د دوهویشتمې نه درویشتمې نېټو پورې د نورو تیزو بارانونو پیشنګوئی کړې ده. په رپورټ کې ویل شوي چې د اګست شلمې نه درویشتمې په منځ کې مشرقي بلوچستان، پنجاب او خیبر پختونخوا کې د باران امکان دی او د دې ترڅنګ د پاکستان واک لاندې کشمیر او گلګت بلتستان کې هم د بارانونو امکان دی. رپورت کې ویل شوی چې د درویشتم نه سلیریشتم اګست پورې سند جنوبی پنجاب کې په شړک د باران امکان دی او هم په دې نیټو کې مشرقي بلوچستان کې هم د شړک بارانونو کېدو امکان دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
او خبر لوی خیبر پختونخوا کې حکومت د موسمی بدلون د بدو اغیزو د کمی او مخنیوي په حق را یو پالیسی جوړون کړه. په پاکستان کې په وروستیو کې د موسمی بدلون اغیزي رپورټونه وی زیات لیدل شوی دي. بارانونه ډیر کیږي یا بیا موسمی تودوخه د لاسا په ټول هیواد خاص کر پختونخوا غریزو سیمو کې اورونه هم زیات لګي. د پالیسی کې به حکومت څه کوي؟ رپورټ وړاندې کوي د دیو خبریال فرید شینواره.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د اگست په 19مه په یو اعلامیه کې ویلې شوې د موسمی بدلون د بدو اغیزو د کمولو او مخنیوي په لړ کې پالیسی جوړ کړای شوې او خیبر پختونخوا وزیر اعلی بازر د دې منځوري ورکوي. څېړونکو او موسمی بدلون په اړه په هلرون کې تنانوایي ک خیبر پختونخوا حکومت لخوا موسمیاتی بدلون په اړه دغه پالیسی په وخت منظور کړلای شو نو د سره د موسمی بدلون د لاسه کېدونکو زیان کې کمای راتلای شي. د زری پوهنتون د موسمی بدلون څانګې استاد ډاکټر محمد نومان احمد وای د موسمی بدلون د بدو اغیزو د مخنیوي په لړ کې پالیسی جوړول ډیر ارزښت لري.
دا پالیسی خو ډیره زیاته ضروری وه. دا خو په کار دا و چې دا ډیره مخکې جوړه شوې وي او په دې باندې کار شوی، خو اوس هم چې سی ایم سه په دې باندې کار وکړو او ایکسپرټ خلک یې راوغوښتل او په دې باندې کینول چې مونږه د موسمیاتی بدلون په اړه خبان دي مونږ لا سکول پکار دي، خاص کر په خور چې کم دي هغه ډیر زیات افیکټ کیږي د دې موسمي بدلون او د دې آلودګۍ د وجې.
څېړونکي وایي پاکستان هم د موسمي بدلون د بدو اغیزو ته مخامخ دی او د دلاسا په هیواد کې په کار کرونده اوبو خوراکي توکو پیداوارو کې کمی او ژوند نورو اړخونو باندې منفي اثر شوی دی. ډاکټر محمد نومان احمد وایي که په نصاب کې د لسم ټولګي نه د ماحولیاتي الودګۍ او موسمي بدلون په اړه سبقونه وښودلی شي نو دې نه به زده کوونکي ډیره استفاده وکړي.
دا خبر لاندې خلکو ته رسول پکار دی چې یو عام کس چې په دې باندې پوه شي چې یاره دا موسمیاتي بدلون وایي څه ته اخر او موږ له څه کول پکار دی، نو دا پالیسي به لکه په زوره خو څوک امپلیمنټ کولی نه شي. په خلکو خو چې خلک په خپله پوه شي چې یاره موږ له اوبه نه ضایع کول نه دي پکار، موږ له چې دی بوټي لګول پکار دي او موږ له چې دی دا ټریفیک دا نظام چې کم دی په دې کې ډېره لویه مسله ده. په دې کې چې څونه مونږه تعلیم ورکولی شو نو هغه ډېره زیاته ضروري ده.
د حکومت له اړخه جاری شوې اعلامیه کې ویلې شوې په پېښور او نورو سیمو کې د هغو شیانو پېژندګلو شوې ده کومو د لاسه چې هوا ډېره ککړه شوې ده. د موسمی بدلون ماهر پروفیسر ډاکټر احسان محمود قاضي وایي موسمی بدلون د لاسه د خوراکي توکو د خوندې کولو عمل هم اغیزمن شوی دی.
بنیادی ضرورت چې د فصل د پر سونه دی کغه می وی دی او غنم دی یا کنور سن سی دی سبزیان دی ته د بوډر ضرورت دی، نو یو واټر ټیبل خطر روان دی ولی چې بارانونه نه کیږي گلیشر نه کیږي یا مونږه چې کم باران کیږي په اغه مونږه نه کیچ کول کغه مونږه دیمونه باران او بوري خو دای چې ته کم سند را روان دی هغه ته تو ډیم جوړ کې بل بارانونه کیږي اغه مونږه کیچ کو نه اغه مونږه نسرو کو اغه لس کول پکار دي.
څېړونکي وایي د موسمي بدلون په اړه قوانینو او پالیسیانو جوړولو ترڅنګ باید د دې عملي کولو باندې هم کار وشي چې د موسمي بدلون د بدو اغیزو کې کمای راشي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
او د بلوچستان صوبې د افغانستان سره په پوله باندې د پاکستانی چارواکو، افغان طالبانو او د سیمې د مشرانو ترمنځ یو جرګه شوې ده. خبرونه وایي په دغه پوله باندې په تګ راتګ کې ځایي اولس ته ډېر مشکلات دي. په وروستیو کې په دغه پوله باندې د افغان طالبانو او پاکستانی افسي ځواکونو ترمنځ د ازغن تار په سر بدې پیښې هم راپور شوې وې. نور تفصیل باندې کوي د دیو خبریال نعمت سرحدي.
د سیمې د چارواکو له خولې په دغه جرګه کې د افغان طالبانو د زنجیر شمالزو سیمې ځای کومندان سید الیاس په نامو د خپل پس سره په پاکستانی خاورې شینبند کې دننه راغلو او دلته د پاکستانی ملیشیا ځواکونو سیمې زمشر کرنل محسن راجا او د سیمې د قبایلي مشرانو سره خبرې وکړې. د سیمې یو مخکښ نظام الدین کاکړ چې هم په دغه جرګه کې شریک وو او وی او ای ډی وته وویل چې په جرګه کې د باجنی پول د ځای قبایلو او ناجوړیانو خلکو په مخ د خلاصولو د پاره خبرې وسپې.
وی ول چې عادي تور تاسو موږ ته د تګ راتګ اجازه وکاست، مریضان راځي، ډاکټران راځي، کل خلګم دا ورته زیاره ده، د خلګو عامه درت خلاصې ته غو پوری سي بارډر په اله کړي، امپورټ ایکسپورټ خلاصې دي او هغه دول مر کابل ته لیکلي دي، ان شاء الله هغه به زړه زړه خلاصې کمانو صاحب ورته سي ان شاء الله په دوي شوي کې بدن نه زب داخله مریضان او د صورتمنو ته تا ګور اتک بلیا به ان شاء الله زړه خلاصو مده او دا یو کله
کڅ هم په سرکاري ستنه د پاکستان لخوا او نه د افغان طالبان لخوا پر بدني پول په دغه جرګه کې سوي دوارخیزو خبرو په حق لڅو يل سوي دي. خو هم وی او ای ډیوا د کلاسی پلاس کاوټ د کمانډنټ کرنل محسن راجا سپدغه جرګه کې شریک د پاکستانی وپد مشریه کوله رابطه ورسره ونیول خو هغه څه ویلو ته تیار نه وو. خو د سیمې یو قبایلی مشر نواز خان کاکړ و وی او ای ډیوا ته وویل چې پر بادینه ګډه پوله باندې د ازغن تر پر سر تیر اونۍ کې د افغان طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ نشته وسبې چې بیا د پاکستان لخوا دغه جرګه راو بدل سوه چې د پولي د خلاصون خبرې هم پکې وسبې. خو د نوموړي په وینا دغه رنګ خبرې مخکې هم سوي دي خو ګټورې نه دي ثابته سوي.
موږ د احتجاجو زخبات بیا د ملیشیا او د طالبان ترمنځ یو دوه واره جلب هم سوی پر بارډر پر د ځمثار باندې نو د هغه په اوله باندې میټینګ راغورو سوی د دوه خوا قبایل هم پکې ولو. موږ نسی خیال چې موږ دغه غوښتنه د دوی ومني پر نور وارونه هم دغه قولونه دوی کړی دي بیا عملي سوی نه دي ملي اقدامات نه کړی ته غو موږ دغه غوښتنه وي موږ بیا احتجاج کوو بیا به احتجاج کوو موږ دغه مسله حل سوی نه وي.
د افغانستان سره د بلوچستان صوبې باجنی تجارتي دروازه د چمن باد دوه مغټه دروازه ده چې دوه کال مخکې د پاکستان لخوا په رسمي توګه د افغانستان سره تجارت په مخ خلاص کړل سو، خو کم زیات شپږ میاشتې مودې پورې دغه دروازه د تجارتي دندو په مخ خلاص او بیا د پاکستان لخوا بند کړل سو. چې د رواني میاشتې د اګست پر درېمه د سیمو قبایلو دغه پولو پرانستلو لپاره احتجاجونه هم وکړل. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
د اگست میاشتې په 19 نیټه د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ محقق علي وزیر د کال 2013 مقدمه کې د ضمانت په خاص محبوسي فیصله د ترهګرۍ ضد 12 نومبر عدالت کې اوریدنه وه، خو د عدالت قاضي یا جج د وظیفې نه د رخصتېدو یا ریټایر کېدلو له امله اوریدنه بیا د اگست 13 نیټې پورې ځنډول شوې ده. په دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي د دیوه خبریال ذوالفقار بټنه.
د اگست په 19 نیټه د جمعې په ورځ د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ علي وزیر د ترګری ضد 12 نمبر عدالت کې د کال 2013 مقدمه د ضمانت په خواست مې پوښتنه فیصله اوریدنه وه. خود علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وی وی دی وته ویل د ترګری ضد 12 نمبر عدالت جج د وظیفې نه رخصت شوه چې لامل یې اوریدنه وزنډول شوه او عدالت لخوا د اوریدنې لپاره بل نیټه پکې د اگست 13 مورکړې شوې.
نن د کراچۍ انسادات دهشتګردي عدالت نمبر 12 کې د علي وزیر رومنې کم کیس چې د هغه فیصله اوریدونکي و نو جج کنټریکټ ختم شوه دی، نو په دې وجه باندې وزنډې دا او د کم دیرشم تاریخ شو اوس په دیرشم تاریخ پورې ګوره چې بل جج راغلی نو بیا به د هغه په مخ کې بیا د سره ارګومنټس کیږي.
د علي وزیر پر ضد روانه قضیه کې چې تازه کومه اوریدنه ځنډول شوې، په دې مقدمه کې د علي وزیر د ضمانت په خواست د کراچۍ د ترګری ضد عدالت په 14 اگست فیصله محفوظه کړې وه او په 19 اگست د فیصلې اورولو ویلي وو. یا د مقدمه په کال 2013 کې پالی وزیر او پی ټی ایم نورو مشرانو د کراچۍ په بوټ بیسن تانه کې درج کړې شوې وه. دغه مقدمه په داسې حال کې جوړه کړې شوې چې علي وزیر او پی ټی ایم نورو غړو په کراچۍ کې د کال 2013 پی ټی ایم جلسې کمپاین کولو. دغه مقدمه کې پالی وزیر تور لګول شوې چې هغه د کمپاین پر مهال یوې غونډې ته وینا کې د ریاست او ریاستي ادارو پر ضد خبرې کړې وې. د پښتون ژغورنې غورزنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین وی وی دی وسره خبرو کې ویل په یاده قضیه کې باسونه تر سره شوی وو، خو د ترګری ضد عدالت د قاضي د بدنیتی پر بنیاد فیصله وان نه وروله چې اوس قاضي د وظیفې نه رخصتېدو له امله به دا قضیه به بیا یو نوی قاضي ته وړاندې کیږي او هغه به د سره اوریدنه کوي او دغه سی دغه قضیه به بیا تر میاشتو په اوریدنو ځنډول کیږي.
سره معلومه ده چې د علي وزیر سره بالکل که عدالت دی که وکیلان دی که حکومت دی که ریاست دی د یو ضد په بنیاد د یو کسو د دوو ضد دی ورسره هغه طاقتور خلک دي د هغه په مخ کې ټول ریاست ټول جمهوریت ټول پارلیمنت ټول عدالتونه دا ټول دغه څه ورته وایي سر سجود دي چې بالکل د هغه په پښو کې پراته دي، هیڅ هم نشي کولی.
پی ټی ایم وخت په وخت پر ریاستي ادارو په عدالتونو کې د لاسوهنې او په پی ټی ایم غړو ناحقه مقدمې جوړولو تور نه پوري کوي، خو بلخوا د پاکستان حکومت او پوځ لخوا ورته کوم نوی غبرګون نه دی ویل شوی. سموند وړاندې پاکستان پوځ پخوانی ویان په پی ټی ایم تور پوري کړی وو چې د بهر هیوادونو نه پیسې اخلي او په بارنۍ ایجنډې کار کوي. خو د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتون وایي دوی د پښتنو د حقونو دپاره پرامنه مبارزه کوي. علي وزیر په 14 دسمبر کال 2013 کې کراچۍ پولیسو د ریاست ضد ویناګانو په تور کې نیولې چې تر اوسه د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي ده. د علي وزیر پر ضد په کراچۍ کې سلور مقدمه جوړې دي. علي وزیر ته د پاکستان سپریم کورټ، سندھ های کورټ او ترګری ضد 15 نمبر عدالت په درې مقدمو کې ضمانتونه ورکړي او په 14 مقدمه کې د ضمانت په خواست د ترګری ضد 12 نمبر عدالت کې اوریدنه روانه ده. ذوالفقار بیٹنائی، وی وی ڈیوا، کراچی.
او دلته په امریکا کې یو عدالت د اسلامي دولت یا داعش یو غړي ته د سر پرې کولو په جرم کې د اوبر قید سزا ورولې ده. په دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي د وایس اف امریکا په یو رپورت کې کلسوم کاکړ.
یو امریکایی عدالت د جمعې په ورځ د داعش وسلوال ته په هغه سازش کې د ککړتیا په جرم د عمر قید سزا اورولې چې په نتیجه کې یې امریکایي خبریالان او امدادي کارکوونکي یرغمل سوي او بیا یې سرونه غوڅ کړی سوي وو. د رویټرز خبري ادارې تر مخه 33 کلن الشفی الشیخ ته د سرشار واشنگتن سره نږدې د ورجینیا ریاست په الکزانډریا ښار کې د وفاقي عدالت د عمر قید سزا اورولې. ریپورت وایي د الشیخ د جرمونو شکار سوو کسانو خپلوانو د عدالت د فیصلې په اړه وویل چې دوی سلج ډیر انصاف ترلاسه کړی. د منصفانو شورا یا جیوری الشیخ د خلکو د یرغمل نیولو او د وژلو په سازش کې مرزم ټاکلی وو. هغه مخکې د برطانیې شهري وو. د اپریل په میاشت کې شپږو اونیو د مقدمې وروسته جیوری دې نتیجه ته رسېدلی وه چې د الشیخ د داعش د هغې څانګې غړی وو چې د بیټلز په نوم ځکه یادېدله چې د غړو لهجې یې د انګریزانو وې او په عراق او شام کې د یرغمل امریکایانو سرونه به غوڅولو کې ککړ وو. په خپله فیصله کې د عدالت جج وویل چې د الشیخ چلند بهرمه او په رښتیا مجرمانه دی. الشیخ په سوډان کې پیدا شوی وو او په لندن کې لوی سوی دی. هغه د یرغمل امریکایانو جیمز فولی، سټیون سټالوف، پیټر کیسک او کایلا میولر د وژلو په سازش کې ککړ بلل کیږي. فولی او سټالوف خبریالانو او کیسک امدادي کار کوي. داعش د دوی د سرونو غوڅېدو ویډیوز هم خپره کړې وې. د رویټرز د ریپورت تر مخه امریکایي چارواکو ویلي په شام کې د هغې د وژل کېدونه مخکې میولر سره د هغه وخت د داعش مشر ابو بکر البغدادي سو واري په زوره جنسي فعال کړی وو. د فولی، سټالوف او د کیسیک د وژلو تصدیق په 2014 کې او د میولر د وژنې تصدیق په 2015 کې سوی وو. عدالت د فیصلې وروسته د جیمز فولی مور داین خبریالانو ته وویل دا سزا دا خبره واضح کوي چې که څوک هم امریکایان یرغمل نیسي تشدد ورباندې کوي او یا وژني که دوی چرته هم وي نو د امریکې انصاف به ورسي او د امریکایي شهرانو خلاف د جرمونو احتساب به ورسره کوي. رویټرز وایي هغې په ضد الزاماتو په سر د الشیخ ته د مرګ سزا ورکړی کېدای سي خو د امریکایي حکومتي وکیلانو برطانوي مامورینو ته ویلي وو چې د دغې سزا غوښتنه به نه کوي. په کال 2013 کې د برطانیې د الشیخ شهریت ختم کړو. په داعش کې د الشیخ د ډلې یو بل غړی الکسندا کوتی ته چې امریکایي ځواکونو په عراق کې نیولی وو هم امریکایي عدالت د عمر قید سزا ورولې ده. تیر کال د سپتمبر په میاشت کې هغه د فولی، سټایلوف، کیسک او میولر په قتل کې د ککړتیا اعتراف کړی دی. د داعش د دغې ډلې دریم غړی په 2015 کې په شام کې د امریکې او برطانیې په میزایل عمله کې وژل سوی دی. هغه کسان چې د داعش دغه ډلې یرغمل نیولی وو خو د مذاکرات په نتیجه کې آزاد سوي دي. په مقدمه کې یې په وسلوالو په ضد بیانونه ورکړي او د هغه تشدد ذکر یې کړی چې د بند په مهال به په دې کېدلو.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
اوس وخت شوه دی د یو ادارې چې د امریکې د حکومت نظر سرګندوي.
د متحده قانونو سلامتی کونسل کې په جولای کې د ترکی او د قطبی شام ترمنځ د باب الهوا نومي د سرحدي لارې د پرانستې ساتلو په باب لا د سلامتی کونسل د اختیار په حق کې ووټونه واچولې شول. دا اکی یو سرحدي لار ده چې د شام لکونو خلکو ته په جون بچکولو د انساني خواخوږۍ د امداد رسول یقیني کېدی شي. خو افسوس دی چې روس د سلامتی کونسل د دې اقدام په مخالفت کې ووټ ورکو او دین پسې د سلامتی کونسل د اختیار شپږو میاشتو ته د راکمولو تجویز هم وړاندې کړو. دغه قرارداد ناکامه شو. سلامتی کونسل اخر د جولای په 12 تاریخ د باب الهوا د سرحدي لارې د شپږو میاشتو پورې د محدود اختیار په حق له قرارداد منظور کو. امریکې او د امریکې اتحادیانو، برتانیه او فرانس قرارداد منظوري دوه ته پریښودو، خو په وټونو کې برخه وانه خسته، ځکه چې امریکا غیر سرکاري تنظیمونه، د متحده قانونو لوی سکتر او د انساني خواخوږی ټول تنظیمونه په دې سلاو چې دغه قرارداد محتاجو خلکو ته د امداد رسولو د یقیني کولو لپاره کافي نه دی. متحده قانونو کې د امریکای نائب سفیر ریچرډ میلز په دې معاملې خپل یو بیان کې ویلي دي چې د روس لخوا د سلامتی کونسل د قرارداد د ویټو کولو فیصله هیڅ جواز نه لري، ځکه چې د سلامتی کونسل د قرارداد مقصد خو د سلویختو لکو نزیاتو اغو خلکو ته د انساني خواخوږی امداد رسولو چې د تیرو یو لسو کالو راس شام کې د انختی جنگ د لاسه قسمه قسم کړمو سره مخ دي. ریچرډ میلز خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې په شام کې د انساني خواخوږی د امداد محتاجی دین اوران دي دومره زیاته چری هم نه و. کله چې سلامتی کونسل دا معاملې راپورته کړله، نو د متحده قانونو لوی سکتر د نور زیات امداد ورکول غږ وکړو. ملګرو ملتونو او غیر سرکاري تنظیمونو هم د نور زیات امداد ورکولو ویناو کا. او زړه دردونکو خبره خدا ده چې خپل د شام خلکو هم د نور زیات امداد خواستونه وکړ. خروس اکی یو ملک وو چې د انساني خواخوږی د امداد خبره شاته وګرځوله. د امریکای نائب سفیر ریچرډ میلز دا خبره په خصوصي توګه وکړه چې په شام کې په کال 2011 کې د جنگ د انختونو راپدې خوا روس د شام په حق له ولس قراردادونه ویټو کړی دي. د زیاته کچې په دې ټوله موده کې روس صرف د اسد حکومت د بچکولو مقصد لکار کړی دی. روس د اسد حکومت د بشري حقوقو د خلاف ورزو په سر د احتساب نواخلي، د کیمیايي وسلو د استعمال د حرکت پوري د تپوس نه بچ ساتلې دي. دوی نړیوال ګوند له پکار دي چې د شام د انساني خواخوږی مسلې نه د سیاسي مسلې جوړولو اقدام رد کړي. امریکا هر هغه ملک او هر هغه چا سره کار کولو ته تیار ده چې کمزورترینو خلکو ته امداد رسولو ته اهمیت ورکړي. ریچرډ میلز خپل بیان په دې وینا ختم کو. راځي چې هغه شامیان یاد اوساتو څوک چې نیویارک کې متحده قانونو کې ناستو مشرانو ته په دې تمدي چې د دوی اجتمندی و د هر سن وړاندې دی وګڼي. د شام خلکو سره د امریکای د اودریدو پوخ لوز نن هم خ مضبوط ته، خو اوس بین الاقوامی برادرۍ له په شریک را وړاندې کېدل پکار دي او د انساني خواخوږی د مسلې نه د سیاسي مسلې جوړولو اقدامات ورله ناکامه کول پکار دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ، نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.